السلام علیکم دا مشال ویډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوی ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په کوټا کې د 14 حال د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی مرکه د 2015 د زلزلې زپلو سیمو موجوده صورتحال د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د امن مارچ په حق لا او د قبایلو د ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه به نور رپورټونه هم واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې بریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی د بلوچستان د کوټې فرزرغون روډ په تر سره سوی 14 کې ل 14 ټپیسو کسانو څخه یو ماشوم ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې وی 14 لږ تر لږه د دې هیواد د استخباراتو دوه افسران وژل دي او د پاکستان د سند صوبایي حکومت په خیرپور کې د پیپلز ګوند پر غونډه تر پرونی هغه برید او وروسته نن ماتم اعلان کړی دی چې وطن یې ووژل. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د کوټي پر زرغون روډ په تر سره سوی 14 کې ل 14 کسانو څخه یو ماشوم ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیسو چارواکي وای لومړنی معلومات شي چې دا 14 د یو ریموټ کنټرول بم په وسیله تر سره سوی ده چې پر سړک په ولاړه یو ریډي کې شدل سوی و. چارواکي زیاتوي چې په دې 14 کې شاوخوا 4 کیلو چاودونکي مواد ایښودل سوی و. په 14 کې ټپي سوی یو ماشوم مشال ریډیو ته وویل
زناستم درس سوره تلاس نسل کن چاچ شیر تا کاشکی زره خطا سما خواته بل رانور خلق ما خواته وزغس.
د کوټي سیول روغتون مشر ډاکټر محمد جعفر مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د پولیسو درې سرتیری هم ټپي سوی دي تر اوسه چا د دې 14 پراپر غاړنه داخسته. د افغانستان په هلمند ولایت کې وی 14 لږ تر لږه د دې هیواد استخباراتو دوه افسران وژل دي. د هلمند د پولیسو ویاند فرید احمد وویل چې 14 کې مواد په هغه موټر کې شدل سوی وو چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت تر دفتر د باندې ولاړو. فرید احمد زیاته کړه چې دا 14 نن له غرمې وروسته سوی ده او د استخباراتو د درو نورو چارواکو ترڅنګ څلور عام وګړي هم ټپي کړي دي. هلمند د طالبانو مضبوط مرکز ګڼل کېده او په 2009 او 2010 کال کې د نیټو افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو شاهد و. د پاکستان د سند صوبایي حکومت په خیرپور کې د پیپلز ګوند پر غونډه تر پرونی هغه برید وروسته نن ماتم اعلان کړی دی چې د خبریال په ګډون او تنه ووژل. د نامعلوم وسلوالو لخوا په دې ډزو کې 12 تنه ټپي سوي وو. پولیس وایي چې وسلوال څلورو او پر موټر سایکل سپارو. دا غونډه د ځای انتظامی لخوا د مقامی حکومتي نظام په ملاتړ کې رابلل سوی وه. د سند کامپرست سیاسي ګوندونه د دې نظام د پلي کولو پر ضد احتجاجونه کوي. د خیرپور د پولیسو مشر عرفان بلوڅ مشال ریډیو ته وویل چې پر دې غونډه یې د برید په تور کې یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. سند صوبا چې د پاکستان صنعتي او زرعي مرکز بلل کېږي په دې وروستیو کلونو کې د نسلي او فرقیز تشدد شاهده پاتې سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړني بحثونه پیل سي. د یاد وزارت یو ویاند فرارمرز تمنا پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به ډیر ژر اسلام آباد ته سفر وکړي.
بزودی جلال ما وزیر امور خارجه افغانستان سفر به پاکستان خواهند داشت.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري سو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وسیړل شي.
افغانستان او پاکستان سره سلاسو دي چې په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده د 2013 کال تر پایه بشپړ کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو او سیاسي ګوندونو له دې سند سره مخالفت ښودلې دي. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې 9 تنو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند ادریس مومند ویل دي چې تیره شپه ناوخته د لالپور ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر شمشاد پوسته باندې لسګونو وسلوال طالبانو برید کړی و چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپي شوی دی. د زیاتوي چې د طالبانو چې شمیر تر 50 زیاتو د پاکستان لخوا ور اوښتیو. وسلوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه دی ویلي. د افغانستان په هلمند ولایت کې څه کم 200 کیلوګرامه تاریاک نیول شوی دی. د هلمند د خانشین ولسوالۍ پولیسو لوړاندې پټ معلومات ترلاسه کړي وو او د هغو پر اساس یې دا تاریاک په داسې حال کې نیولی دی چې قاچاقبرانو له پاکستان سره ګډې پولې ته وړل. د هلمند د والي له دفتر څخه خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې له دې موادو سره د تړاو په تور کې 2 تنه نیول شوي هم دي. د امریکا د کلیفورنیا یالت یوې شخصي کمپنۍ سپیس اکسپلوریشن نړیوال خلایي سټیشن ته بغیر بی پایلوټ خپل دویم مال وړونکی جهاز لیږلی دی. دا جهاز پرون د امریکا په فلوریډا ایالت کې لا کیپ کینرول نومي خلایي اډې څخه روان شوی دی. په دې جهاز کې 450 کیلوګرامه خوراکي او نور مواد او دا به د چهارشنبه په ورځ نړیوال خلایي سټیشن ته رسیږي. دا جهاز به بیرته ځمکې ته د ستنېدو پر وخت له ځان سره د معاینې نتیجې او نور سامان راوړي. د کمپنۍ تر دې وړاندې د مئی په میاشت کې خلاته خپل لومړی مال وړونکی جهاز په بریالیتوب لیږلی و. سپیس اکسپلوریشن نومې د کمپنۍ نړیوال خلایي سټیشن ته درسد لپاره د امریکا له خلایي ادارې ناسا سره د 1.6 ارب ډالرو تړون لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای
خبرونم د بریوال کاکړنا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستل شي. په روانه خبرونه کې باورې د بلوچستان په کوټه کې چاودنه شوې چې پکې یو ماشوم وژل شوی او 45 کسان ژوبل دي. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د امن مارچ په نوم یو لاریون کړی و. قبایل دې ته په کم نظر ګوري.
خالی په ډرون راغېدل او د نورې بربودې سرته اچول دا سیاست کېدای شي خو د قبایل نه ګټه نه.
د 2005 کال د زلزله ځپلو وینا ده تر اوسه حکومت د دې روانې ودانۍ لاندې دي جوړې کړې. دا خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي د شناختی کارډونو جوړولو په وخت له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي.
اوس یې چې یاره دغه هفته لا راشه هغه هفته لا راشه بس د نه هم میاشت او نه ملاویږي.
دا اون نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو فروسه. اوس د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د بلوچستان په کوټه کې نن غرمه یو چاودنه شوې چې د تازه را رسیدلو ریپورټونو له مخې یو ماشوم پکې وژل شوی او تر 1500 پورې کسان پکې زخمیان شوي دي. په زخمیان شوو کې د پولیسو درې سرتیري هم شامل دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اغستې. نیاز موساخیل له نور تفصیل سره.
د پولیسو په وینا چاودنه نن د دوشنبه یا سوموار په غرمه پر ډبل سړک د یو موټر سایکل څنګ ته وسوه چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او تر 15 پورې کسان ټپي شوي دي. پولیس زیاتوي چاودنه د ریموټ کنټرول لارې شوی او په دې کې تر 15 کیلو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوی دي. د کوټې د سیول روغتون یو مسر ډاکټر محمد جعفر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
په ډبل روډ کې دغه کې درې پولیس والا بشمول نور زخمیان شپږستی اور پدغه یو مریض دی ډیر سیریس دی دا فورن طبي امداد پارمو اپریشن تھیټر ته واسه اپریشن شروع دی اور دا نور مریضان ټوټل چې دی هغه سټیبل دی کښنی کښنی پرزه انس اور پښو کې لګیدل دي مگر سټیبل دی ګرد.
د چارواکو په وینا په 15 ټپیانو کې د درې پولیس سرتیرو په ګډون درې ماشومان هم شامل دي. د پیشي عیني شاهد او ټپي سوی ماشوم جلال الدین مشال ریډیو ته د پیشي په اړه وویل د چارواکو په وینا دوی د پیشې په لړ کې پلټنې پیل کړې دي او تر دې دمه لا هم نه ده معلومه سوي چې د پیشې تر شا به څه مقاصد وي او نه بیا تر دې دمه کومې ډلې د پیشې پړه په غاړه اخیسته. چارواکو امکان څرګند کړی چې کېدای شي د پیښې هدف د پولیسو سرتیری وي. په کوټه کې بمی چاودنه کې یو شمیر کسان په داسې حال کې ټپي کېږي چې نن په کوټه کې یو اربیا د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په مسري کې درې کسیزه بینچ د بلوچستان امن امان د کیس اورېدنه پیل کړې ده. نیاز موساخیل مشال راډیو. کوټه.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو،
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو.
امریکایی ټلویزیون سی بی ایس سره د شپېتو منټو په یو مرکه کې ولسمشر حامد کرزی وایي هر هغه کس چې بې ګناه خلک وژني، سکولونه او فصلونه تباه کوي، د خلکو ژوند ته نقصان رسوي او یا د تشدد لاره خپلوي، هغه ترهګردي او باید نړۍ په دې ځان پوه کړي چې د افغانستان مسله ترهګري ده. د دغه مرکې غټ ټکی زموږ له همکارې فرخنده وزیره اورو.
له امریکایي ټلویزیون سی بی ایس سره په یو مرکه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي امریکا، نېټو او دوی باید په ګډه د افغانستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار وکړي او نړیوال چې د کوم مقصد لپاره دغه هیواد ته تللي وو باید سرته یې ورسوي. د سی بی ایس ټلویزیون خبریالي لارا لوګن د یو سوال چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید میت رومنی په خپل کمپاین کې د افغانستان ذکر نه کوي، نو دوی څه احساسوي؟ په جواب کې ولسمشر کرزی وایي دته دا پته نشته، خو کېدی شي دواړو له مخکې نه دا فیصله کړې وي چې د افغانستان ذکر به نه کوي، او یا دا هم کېدی شي افغانستان د دوی لپاره یو داسې مسله وي چې دوی یې منصوبه بندي کړې وي، نو ځکه یې په صدارتي کمپاین کې ذکر نه کوي. د لارا لوګن د دې سوال چې آیا د افغانستان ذکر نه کول امریکایي ولسته دا پیغام خو نه ورکوي چې افغانستان اوس د دوی مسله نه ده، په جواب کې ولسمشر کرزی وایي افغانستان د امریکا د حکومت او د ولست خلکو سره تړاو لري. کچېره هغه مقصد پوره شوی وي د کوم لپاره چې امریکا او نېټو افغانستان ته تللی وو، خو بیا ټیک ته دا یو عامه مسله ده او موږ دا تمه لرو چې که زر وي او کلری داسې وخت پر راشي چې د افغانستان مسله به هوار شي، خو دا مسله لا هوار نه ده، نو ځکه افغانستان د امریکا لپاره معنا لري او موږ هڅه کوو چې افغانان ډېر زر خپل عادي ژوند او د یوې محفوظې ټولنې حالت تراشي. د دې سوال په جواب کې چې آیا په افغانستان کې مسله یوازې د ترهګرۍ ده، ولسمشر کرزی وایي کله چې موږ ترهګر ټکه استعمالوو نو باید موږ ته پته وي چې ترهګر څوک دي او له کومه خوا راغلي دي. تاسو څه فکر کوئ کله چې یو عام افغان کس په کور کې ناست وي او په یوه خبره غوسه شي او وسله راواخلي نو هغه ترهګر شو؟ موږ دې ته ترهګر نه وایو. او که چېرې افغانستان د بغاوت سره مخامخ وي نو بیا دا د افغان ولست اخري مسله ده او دا باید افغانان په خپل هوار کړی. د دغه لپاره دوی ته د نېټو د ټوپک ضرورت نشته، خو کچري دا ترهګری وي نو بیا دا یو نړیواله مسله ده چې یو کس ټوپک راواخلي او د نظری د تضاد له وجې خلک وجني، او دا هغه څه دي چې باید موږ ټول یې پر خلاف وجنګیږو او موږ دې ته رضا یو، خو باید دا خبره دې واضح وي. د لارا لوګن د دې سوال چې کله تاسو دا وایي ترهګری سیوا شوي دا سمان لری، په جواب کې ولسمشر کرزی وایي کچری ترهګری د خلکو پر ضد تشدد او یا د اتحادي ځواکونو پر ضد حمله وي نو دا سیوا شوی دی او لا د مینځه نه دی تللی. موږ په افغانستان کې داسې ډېرې پیښې وینو، داسې ډېرې پیښې په پاکستان کې هم ترسره کیږي، خو کچری په افغانستان کې د دې یو وجه دا وي چې ولس تحفظ نه لري نو دا رښتیا دي. موږ باید افغان ولس ته یو محفوظه ټولنه ورکړو.
تاسو د فرخنده وزیر په ریپورت کې ووریدل چې ولسمشر حامد کرزی په یو مرکه کې ویلي هر هغه کس چې بې ګناه خلک وژني هغه ترهګر دی، بل خو پاکستان او روس سلاح شوي دي چې په افغانستان کې د ټولو ډلو ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون ته یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ویلي دواړه هیوادونه پر دې هم سلاح شول چې تر 2014 کال وروسته باید په افغانستان کې یو منځلاري حکومت وجود ولري. دا موافقه هغه مهال شوې ده چې تېره اونۍ د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د اسلام آباد په سفر وو. ماسکو اسلام آباد دواړه په دې نظر دي چې باید ټولې افغاني ډلې سره یو ځای کینی او خبرې وکړي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو اړتیا شته هم او که څنګه؟ دا پوښتنه د مشال لیډیو همکار پامیر ساحل په کابل کې د سیاسي چارو له کارپوه وحید مشتا کړی ده.
په دې څو لسیزو کې چې جګړه په افغانستان کې روانه ده او د ناخوالې شاهدان یو، بهرنیان ډېر کوشش وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي، د جګړې لاره نه دوی غوښته چې سوله په افغانستان کې قائم شي. یو مسله دلته ثابت شو، هغه دا دی چې د بهر په مټ دلته سوله نشي ټینګېدای. یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان دا مشکل حل کړي، او چې افغانان دا کار ونه کړي د بهرنیانو په مټ دا کار ناشونی خبره. دا یو تجربه ده چې موږ لرو. نو دې ته ډېر اړتیا لیدل کېږي چې ټول افغانان باید سره کښېني او د یو بین الافغاني تفاهم په بنیاد باندې داسې یو حکومت په افغانستان کې جوړ شي نورو د اعتماد وړ وي، او له هغه وروسته کېدای شي چې موږ امید ولرو چې په افغانستان کې سوله راځي.
مجد صاحب، نه ګڼئ چې د افغانستان مسأله په اصل کې خارجي اړخ لري او باید هغې خوا ته زیاته توجه ورکړل شي؟
ګورئ، په افغانستان کې یا په هر هېواد کې چې تاسو ګورئ، یعنې د دریم نړۍ په هېوادونو کې چې کوم ناخوالی او مشکلات رامنځته کېږي، په هغه کې حتماً د بهر نه یو اغیزه شته. داسې نه ده چې موږ فکر وکړو چې دا یوازې داخلي اړخ لري او بهرنی اړخ نه لري. نو په دې کې شک نشته چې په ډېرو مسایلو کې د بهرني لاسونه شته دی، خو دا هله له منځه تللی شي چې افغانان مثلا یو ملت چې دې ته زړه ښه کړي چې باید خپل مشکل په خپله حل کړي، بیا د بهرنیانو د مداخله امکانات کمیږي او حتی له منځه ځي.
خو افغانان دا سابقه هم لري چې له بهره د مداخلو په اړه مقاومت کوي. آیا د روسیې او پاکستان لخوا د دې هڅو پر وړاندې به هم مزاحمت او مقاومت موجود وي او که څنګه؟
ګوري، موږ دا انتظار نه لرو چې بهرني هیوادونه په افغانستان کې سوله راولي، خو دومره کولای شي چې موږ سره، یعنی د موږ د تلاشونو او د موږ د هڅو مخه ونیسي او له دې نه د ملاتړ اعلان وکړي او په صادقانه ډول وکړي. که هر څوک د هر طرف وي، د هر جهت وي، صادقانه په دې پروسه کې مرسته وکړي، زه فکر کوم چې افغانان ورسره کوم حساسیت ونه لري.
وحید مجد صاحب، تاسو د صادقانه هڅو خبره وکړه، آیا روسیه او پاکستان به د افغانستان د سولې په اړه رښتینې هڅې وکړي؟
روسان داسې فکر کوي چې افغانستان کې سوله رانشي په وسطي اسیا کې، چې د روسیې لپاره ډېره حساس منطقه ده او ډېره حساسه سیمه ده. په دې سیمه کې احتمالا چې د ناخوالي او د کشمکشونو لړۍ لا پسې وغځېږي. نو دا د روسیې نگرانی ده چې روسان په دې کې، زه فکر کوم چې د روسانو ګټه دا ده چې په افغانستان کې سوله وي. خو پاکستان مسله تر اوسه پورې روښانه نه ده. د افغانستان حکومت په پاکستان باندې اعتماد نه لري، او له بلې خوا چې هغه خبرې چې ما طالبانو سره هم کله کله دا فرصت پیدا کېږي چې هغوی سره دا مسله شریک کړم، هغوی هم د دې نه سر ټکوي چې په پاکستان کې د هغوی تقریبا زر کسه طالبان هلته، د زرو نه زیات کسان بندیان دي، د پاکستان ته جلونه کوي، ځینې ورک دي، ځینې وژل شوي دي. نو طالبان هم په پاکستان باندې پخوانی اعتماد چې د دوی د حکومت په وخت کې و هغه نه لري، ځکه چې په همدغه دلیل دی چې دوی کوشش وکړي چې د سولې پروسه د پاکستان د انحصار څخه بهر کې، او هغه په قطر کې دې ته راځي شول چې یو دفتر ولري. نو د دې نه داسې معلومیږي چې یو څه مشکلات هم د افغان حکومت او هم طالبان او پاکستان ترمنځ شته.
تاسو له افغان کارپو وید مجدا سره د پامیر ساحل په مرکه کې وریدل چې نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ضرورت دی، بلکې د افغانستان سوله د روس او پاکستان په ګټه هم ده.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بے پایلټ الوتکو د بریدونو پر ضد د جنوبي وزیرستان ته د لاریون تابعیا کړې وه، خو دا لاریون په ټانک کې ودرول شو. دا چې قبایلي خلک د لاریون ته په کم نظر ګوري اوري په دې رپورت کې.
د اتوار په ورځ د پاکستان تحریک انصاف امن کاروان د امنیتی فورسز سرتیرو د ټانک نه مقصد د ټانک سویلي وزیرستان په لیار د کاوړ په چک پوسټ واپس راوګرځاوه، او د جوړ شوي پروګرام په مطابق په سویلي وزیرستان کې ټاکلي منزل کوټکی ته ونه رسېده. د سویلي وزیرستان قبایلون په دا لړ کې ستا سورات لري ځنې کا سون ویایي
زاج لوی خان شنگای خبر کوم میډ بیای چې خالی عمران خان نه نور سیاسی لیډرون ته په چار دو چې داغا د وزیرستان په لوري کرونی نه بوجي د ډرون سارا سارا د میر نور مشکلات ها برسرا کو
زد کوټکی اوس دین کای لوم مه تسالی شنگای دای عمران خان شکوی چې په ډرون باندې خبرې کوي په ډرون باندې راغیږي خو په وزیرستان شه نورې تبوی بربده ها شوی دی په کور دو چې عمران خان او نور لیډرون دا ارص دنیا ته جواد کو
ز سعود رحمان مسعود نامه ر جنوبی وزیرستان سره مې تعلق تای عمران خان وزیرستان ته و نراسیدیو د ملکی او غیر ملکی میډیا نه یې غټه سیاسی غټه پورته کړه او د امن مارچ نه میش دا تما وا چې د میش تبعی او بربودی او دنیو ویني خو افسوس چې د پرورژلی وزیرستان پرورینا دنیو ته جواد نشول
مونم جمشید مسعود یو عمران خان ته بچرو چې خامه خاډای وزیرستان ته تللای وای د قبایل کان کاپر کورینا شاړ پارٹی او نور بربودی خپل اوور سره روغلی قاسم دا ورشکارا کړی وای خالی پر ډرون راغیدل او دا نور بربودی سرته اچول دا سیاست کې دای شي
خو د قبایل نه غټنه
امونم فاروق مسعود د وسلی وزیرستان شپ زرګین او فوجون طالبون غیر ملکیون او نور قوتونه هشته دای چې د کیمه په وجه وزیرستان ډیر باد وځه پیدا په چر خدا و چې عمران خان د ډرون بریده سره سره دا هر څه وګټه کړی وای او دنیا ته وشي وای
د وزیرستان قبایلون ویایي چې یو عمران خان نه نور خلق د رازی خبر سرا دے دمش ټول مشکلات ها دنیا تا ورشایی
د مشال ترنا لاندے
دا دویداری غلط اگر چیزیم بشد گردی مکمل خط
افغانان چو باری بیشک چو باری
زینر دیر سخت را باری تیرا یه هر چکلی سر
زشت مکرن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر اوس با یو رپورٹ دا 8 اکتوبر 2015 کال د زلزلے پا اڑا وورو پا خیبر پختونخوا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په 8 اکتوبر 2015 کال کې راغلی زلزلے نن وما کلی سلمان سلی کیږي او د لڑکی نن د مظفر آباد په شمول د خیبر پختونخوا په بالاکوټ تحصیل کې هم د دواګانې شوې دي د دې زلزلے وروسته په دغه سیمو کې د بیا بدانې کارونه هم پیل شوي وو خو د زلزلہ ځپلو سیمو خلک وایي چې تر نن د دې رواني شوی بدانې لانی دي جوړی شوی په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر رپورت کې اورو
په 8 اکتوبر راغلی زلزلے و کال پوره کېدو باوجود نن هم په متاثره سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه سرته نه دي رسولې شوي د بحالۍ او بیا ودانۍ قامی ادارې ایرا په کال 2000 کې د بالاکوټ متاثرینو لپاره نیو بالاکوټ سیټي په نوم د یو کلی آبادولو تیګه کېښوده او د ایرا تر مخه د 12 اربع روپو په لګښت سره جوړېدونکي د نوي کلی کې به 15000 کورنۍ آبادولی شي او دا پروژه به د روان کال تر اخیره پورې مکملولی شي خو د بالاکوټ اوسیدونکي محمد سلیم وایي چې تر اوسه ایرا خپل نیم کار هم نه دی پوره کړی
د بلاکوټ 15% برخه د ریډ ګرځولو نه پس حکومت دا یو فیصله کړې وه چې د بلاکوټ اوسیدونکو خلکو لپاره د نیو بسیال سیټي په نوم باندې یو نوی پراجیکټ دوی شروع کړی دا و کاله پوره شروع دی کنه اوسه پورې د هغه منصوبه د نه ترسره کېدو د کبلي د بلاکوټ خلک نن هم د مسایلو سره مخ دي ځکه چې د ریډ زون له کبلې هغه هلته آبادې مکو او ټول تعمیراتي کار چې کوم هغه پېنډینګ پاتې شو
د ایرا ډایرکټر کرنل محمد ابرار اسماعیل د خلکو شکایتونو په ځواب کې مشال ریډیو ته ویل
نیو بالاکوټ چې کوم ځای مونږ اغشته دي دا 11000 کنال ځمکه ده جی نو چې کوم الته خلک پاتې وو هغه خلکو وی چې نه مونږ پیسې راکې چې مونږ دا ځمکه چې کوم دي دا به خالي کوو دا ایرا په منډیټ کې نو چې دا مونږ ځمکو پیسې به خلکو لور ورکو خو د لپاره پرزیدنت اف پاکستان خپل د فند نه 1.5 اربع روپے کی پی ګورنمنت ته ورکړل چې دا کسانو لور کې پیسې اغشتو نه پس کسان پکې لاړل او بیا د کسان چې کوم دي ملته پاتې شول چې نه دا پیسې کوم دي مونږ پیسې زیات کی نو کې خالي نه کوي کنډکټر لکار لنه پری دی نو بدنامی کی ایرا او اصل کار چې کم دي د خلکو دی چې کم خلک الته پاتې کیږي اگر الته پاسی کی نه او دا ټول کار الته ودر تللی دی
په زلزلہ کې د 8000 څخه زیات تعلیمي ادارو او 400 پورې د صحت مرکزونو ته هم نقصان رسیدلې وو کله چې مشال ریډیو د کرنل ابرار اسماعیل نو پختل چې تر دې دمه د څومره تعلیمي ادارو او صحت مرکزونو بیا ودانی شوې ده نو هغه ویل
تقریبا 61% پرسنٹ کمپلیٹ شوی دی او مونږ ته چې کم دې ټول نه غټ کم پرابلم راغله دې هغه د فائنانس راغله دې ریسیشن پر دنیا کې چې کم دې راغله او دې په وجه حکومت سره پیسې لگاوه شوې نو ای په وجه د ډیولپمنٹ اف سکولز اینڈ ہیلتھ فیسیلیٹیز دا لګون دې رو دې خو بیا هم ایز پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز سو فار وی ہیو کمپلیٹڈ اراؤنڈ 60% اف دی ڈیولپمنٹ ورکس جی
یاد دی وی چې د اتم اکتوبر په سحر اتم منټه کم 9 بجې د خیبر پختونخوا او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په 9 ضلعو کې راغلي زلزلې لوجې د 2000 څخه زیات کسان مړه او د 600 څخه زیات بې کوره شوي وو د زلزلې لوجې شپږ لکه ودانۍ 3000 کیلومتره سرکونه او په زرګاو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د احمد الله پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې په پاکستان کې په 8 اکتوبر 2015 کال کې یو لوی قدرتي آفت د زلزلې په شکل کې راغلو چې ډیر تاوانونه یې ورسول دا چې په پاکستان کې چې مخکې د زلزلې نه د بچ کېدو لپاره د ودانو د جوړولو سیستم اصول نو اوس په دې لړ کې څه بدلون راغلی دی او که څنګه تفصیل د مشال ریډیو همکاري مليحه امیرزاده پر رپورٹ کې اورو
په 8 اکتوبر 2015 کې په پاکستان کې د 0.6 کچې زلزله رااله چې د هیواد ځینې سیمې ډېرې متاثر کړې په سختو متاثره سیمو کې د بالاکوټ په ګډون د آزاد کشمیر مظفر آباد نیلم وادي باغ او راولاکوټ شامل دي چې ډېر مالی او ځاني نقصان یې ورسولو په پاکستان کې د دې قدرتي آفت نه مخکې د ودانیو د جوړولو څه اصول نه وو په دې خبر کې زلزلې د چارو سره تړلې د ارتھکویک انجینئرنګ سینټر ډایریکټر ډاکټر سید محمد علي وای د 2015 د زلزلې وروسته کافي بدلون راغلی دی خو سم په غیر متاثره سیمو کې ډېره پوهاوی پکار ده
2005 نه پس خو ډېر زیات چینجز راغلي دي بلډینګ کوډ اف پاکستان 2007 کې اپروو شوی دی فرام دی کیبینټ نیشنل اسمبلی مثال طور باندې زموږ ارتھکویک سینټر چې کوم دی هغه تم ډېر غټ ګراوند ملاو شو دی اباوت 500 ملین ریسرچ لپاره او ایجوکیشن لپاره موږ 10 کسانو فورن یونیورسيټي ته لګلی دي ارتھکویک افیکٹڈ ایریاز کے ہو اس چکم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے نور چکم بلڈنگ جوڑی گیا ہو نسبتاً مکھ نہ ہو ڈیر خدی اور بہرحال دا ہو مونگا نشی ویلے چے اٹ از 100% اپ ٹو دا مارک دا علاقے چکم ارتھکویک سرا متاثر نہ دی شوے آ کے فی الحال اویئرنس چکم دیا ڈیر کم دے
دا ڈاکٹر ایس ایم علی پا خبر ہے یولوے پر مختک داسی او نقشہ مخی ترات للی چے دا ہا غسی مپاڑے معلومات ورکڑی چرتا چے زیادہ زلزلی رات للی شی
تول نخر چکم جو یعنی کہ مائل سٹون چکم اچیومنٹ شوے دا دے چے گراؤنڈ ہیزرڈ چکم دے مطلب پاکستان کے مختلف زونه باندې مختلف خطر دا ارتھکویک بعضی علاقے دا سیدی چې التا خطر کم دا او بعضی علاقے دا ډیر زیات خطر دا دې دا پرچ کم یو میپ دی یو نقشہ دا 2007 کې فائنلائز شوې دی او ټول ملک ته سرکولیټ شوې دی چې مثال طور باندې پشاور چې کم دی زون 2 بی کې دی تقریبا ماډریټ رینج کې دی مظفر آباد کوئټه چې کم دی هایلی زون 4 دی چې کم مونږ وی چې ټول خطرناک چې کم علاقہ دا ان ټرمز اف ډیزاین چې پکار دی چې بلډینګ دی التا ډیر مضبوط مونږ جوړو دین علاوه بیا ڈیزائن دا پر هم گائیڈ لائنز ورکڑی دی چکم مونگا خاص طور باندې سکول ہسپتال یا بڑ پلازے جوڑو اگا دا پارا سا احتیاطی تدابیر پکار دی
ڈاکٹر ایس ایم علی وای د زلزلی خلاف حفاظتی ودانے جوڑولو لپارا د ودانے یو خاص ڈیزائن پکار وی بلدا چی او گیلکال لسنگا خختہ استعمال ول پکار دی داغه په خبره د دې لپاره ادارې کړنلاره جوړه کړې ده په 2015 کې د بیا رغونې لپاره د پاکستان حکومت یو اداره ارتھکویک ریکنستراکشن اینڈ ریهابلیټیشن اتارټي جوړه کړه چې په 1500 کیلومترو خورا متاثره سیمه کې د زلزلې وروسته د بیا ودانې او بیا رغونې کار شروع کړي دا چې آیا د ادارې کار تر 2015 کال متاثره سیمو پورې محدود دی او کنه د ته هم ګوري چې په پاکستان کې اوس ودانې د اصولو سره سم جوړول کیږي کنه د ادارې چیف آف سٹاف بریگیڈیئر واجد وای
پاکستان کے اندر جو سیسمک کوڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایرا نہیں دیا ہے
پا پاکستان کے در زلزلو برداشت کون کو ودانے و دو جوڑاولو تصور ہم ایرا ور کھڑے دا چی زمن کار فی الحال در زلزلے نہ متاثر شوی نہ زلزلو پوری محدود دے خدا سے سکار لارا تا نہ دس پارل شوی حالانکہ زمن دا ادارے قانون دعوائی چی باید در ٹھول پاکستان لپارا دا افتونو دا نظم پر لڑکی کار بکڑو خمنگا دا کری دی چی در زلزلے برداشت کون کو ودانے و دو جوڑاولو چی اصول بو دا پاکستان دا حکومت سرمو شرک کری دی اوزر یقین لرم چی نور سانگو تا بجی ور کری وی دا حقی پڑا چنا شمویلے خوپا متاثر اسی مو کی منگ دا غا اصولو سرا سم ودانے جوڑوو
کارپوهان وای پا سمو اصولو ودانے جوڑوو سرا دا زلزلی دا نقصان کچا تر دیر حدا کمی دلیشی
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکو لري د پریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د کوټه پر زرغون سړک په تر سرسوي 14 کې ل 214 کسان څخه یو ماشوم ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو 14 لړ تلجه د دې هیواد استخباراتو دوه افسران وژل دي. د پاکستان د سند صوبایي حکومت په خیرپور کې د پیپلز ګوند پر غونډه تر پرونی هغه بری دروست نن ماته اعلان کړی دی چې اوه تنه پکې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند پر لاسلیک کولو لومړني بحثونه پیل کړي. چارواکي وای چې د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې نه تنه وسلوړ طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. او د امریکا یوې شخصي کمپنۍ خپل دویم بی پایلوټ جهاز نړیوال فلای سټیشن ته لیږلی دی.
د بوریوال کاکړ نن لند خبرونه تاسو ورېدل او ریدونکو اوسبه په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداري غټ او مهم ټکی څه دی.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په پارلماني غړو زور راوړې چې دوی په خپل سیمو کې د پرمختګ د پروژو باید په خپل څارنه وکړي چې ګټې عام ولسته ورسیږي. ادارې لیکي چې د 13 کالو راهسې د ځینو نورو بحرانونو سره سره د بجلی بحران د ملک په مجموعي معیشت او ټولو کاروبارونو بد اثرات غورځولې دي. همدا وجه ده چې د بجلی د بحران ختمولو ضرورت شدت سره محسوسېږي، خو ولې د 13 دورونو واکمنانو د لړکی اولسته د دروغو د هیلو بانو او وادو څخه پرته بل هیڅ ور نه کړل شول. ادارې لیکي چې موجوده حکومت د رامخته کېدو په موقع کې یو خوا د امن او امان ترهګرۍ ګرانۍ او بیروزګاری چیلنجونه موجود وو، نو بل خوا د بجلی کموت هم د دې حکومت په برخه میراث کې را رسیدلې وو. او د دې ټولو چیلنجونو په 15 کالو کې خاتمه ګرانه څه چې ناممکنه ده، ولې بیا هم د پرمختګ کومې پروژې چې پیل کړې شوې دي که دا هم سرته ورسی، نو ورسره به کم نه کم د ستونزو او مسلو د نور زیاتېدو مخه به ونیولې شي. او دا هله کېدای شي چې کله منتخب قیادت او مقتدره ګوندونه په روغ نیت زړه د خلاص خپلې ذمواری پوره کړي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت د نړۍ ډېر ملکونه د توانایي د بحران سره مخ دي، خو دغه ملکونو د متبادل ذریعو نه په دې بحران قابو موندلو لپاره منصوبه بندۍ شروع کړې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې هم د قدرتي وسایلو او متبادل ذریعو کمی نشته، خو حکومت نه خو په دریابونو د لوی ډیمونو جوړولو طرف ته توجه ورکړې ده او نه د هوا او نور د رڼا نه بجلی حاصلولو منصوبو باندې کار پیل کړی دی. ادارې لیکي چې د ماهرینو تر مخه د ذرایعو نه په ارزانه نرخ بجلی پیدا کېدای شي، خو حکومت تر اوسه دې لپاره ضروري وسایل او مالی امداد ورکولو اړخ ته هیڅ توجه نه ده ورکړې. ادارې په اخیره کې لیکي چې د توانایي بحران ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې د صنعتونو ترقۍ، د اولس ضرورتونو او قومي معیشت لپاره د نوي منصوبو اړخ ته توجه ورکړي چې په دې بحران قابو وموندلې شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي چې قبایلي سیمو کې که هر څو حالات په بشپړ ډول سم نه دي، خو بیا هم د تیرو وختونو نه ډیر ښه دي او د دې ټوله سیرا د قانون نافذ کوونکو ادارو په سر ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان رسپنا په افغانستان کې د امریکایي اتحادي ځواکونو له کمانډان جنرال جان ایلن په حواله لیکي چې نوموړي د یو مرکې په وخت ویلي وو، موږ افغانستان کې د دې کمپاین لپاره ډیرو قربانو ورکولو ته تیار وو، خو موږ دا نه وختل چې د افغان ځواکونو لخوا ووژل شو. رسپنا لیکي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو د بریدونو له امله سخت کال د 500 زیات سرتیري وژل شوي دي او د دې بریدونو له وجې د افغانستان د امریکا ستراتیژي له خطر سره هم مخ کې ده شي. روسپانه دي کې د بریدونو د طالبانو لپاره یو مهم هتیار هم جوړېدای شي، کوم چې د افغان او امریکایي سرتیرو ترمنځ اختلافات پیدا کولو ته لاره جوړوي. ډان لیکي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي مامورین زیات کړل شوي دي. ناټو پوځیانو ته هر وخت د درنې وسلې له خپل ځان سره د ګرځولو حکم ورکړل شوی دی او په ځینو افغان پوځي مرکزونو کې جاسوسان هم لګول شوی دي. روسپانه لیکي کېدای شي دا ټولې هڅې ګټورې وي، خو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ضروري دا ده چې د افغان ځواکونو په اړه کلتوري او ټولنیز پوهه ورکړل شي.
بلخوا ایف پی خبری ایجنس پخپلی رپورٹ کی لکھی پر روان ہونے کے پکابل کے راک فیسٹیول پداس وقت کے اوشو چیول اس کال اڑان طالبان پا افغانستان کی پم موسیقی بندیز لگولی وہ اور دخص و حکن ختم کھڑی وہ خبر ایجنس لکھی دا افغانستان پیو جنوبی کلی کی چرت چبس لوالو طالبان و مشری قبلا پنزو نے مخ کے پکی ولس کسانو دا موسیقی یو پروگرام کھڑے وہ ایف پی دیو سندرغاڑی اریانا دلاوری لخلی لکی دا ڈیرے حیرانتیا خبر دا او دا پتیرو لسو کالو کی ترٹولخ خبر ای وہرے دا دا سی بیا کیس شاخ سی چیو گٹارسٹ تے وائی دا سی گنے مخ کی نولی تلے کیس وائی یو سندرے دروازے خوب پنوم دا او دا دیو سنی حالاتو نو ارتاو مستاس اخکاری چلک دروازے خوب وینی ایف پی بیا دیو بلتن چی پا بصیر نمیگی لڑا خوائی پا افغانستان کی لڈی رستن زسرا مخشوی او اس پر دی فیسٹیول کی پخپل هنر خودلو ویار کبی
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیر
د اکتوبر لدرے میں نیٹے راہسی کلچ د شامی توپے یوی گولے پنز عام ترکیان اوجل دا پر لپسی پنز مربز دا چی دوارا غاڑے پا یو بل ڈسی کبی د ترکی و شام ترمین زد روان تاو ترخوالی پاڑا دا مشال لیڈیو د خبر مرکزی سانگی دا یو ریپورٹ جبالا زمان همکار اسرار عالم محمد تاستاران دی کبی
د ترکی وزیر اعظم شام تا دڑکا ورکڑی که ضرورت راغینو دا حوی حکومت ورسرا جنگ تا تیار رے پرون په پنځم ورځ هم د شام او ترکی پوزونو ترمنځ د ډزو بدلون وروسته له هغې روان وو چې د شام لخوا د روانې میاشتې په دریمه نیټه شوې ګولهبارۍ کې پنځه ترکی وګړي وژل شوي وو. پرون د اتوار په ورځ د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان ویلي وو که څه هم ترکی جنگ نه غواړي خو د ځان د خوندي ساتلو لپاره د مهمو ګامونو پورته کولو لپاره چمتو دی.
پکار ده چې یو هیواد هر وخت د ضرورت مطابق جنگ ته چمتو وي. که چیرې ته تیار نه یې نو ته بیا یو ریاست یا قوم نشي کېدی. همداراز زموږ مشران هم وایي که چیرې ته امن غواړې نو ځان جنگ ته تیار ساته. که چیرې په تا برید وشي نو چې څه لازمه وي هغه وکړې.
د ترکی او شام ترمنځ پرون د ډزو په بدلون کې د مرګ جوبلې په اړه هیڅ قسمه رپورټ نه دی راغلی. د شام د اپوزیشن پلویانو د بشري حقونو کارکوونکو ویلي دي چې د ترکی لخوا ګولهباري د طلبیات سره نږدې په هغه ځای کې شوې ده چېرته چې د رپورټونو له مخې پر یاغیانو د شام حکومتي پوځ لخوا بریدونه کیږي. همداراز د شام سرکاري میډیا وایي په دمشق کې له پولیسو هیډکوارټر سره نږدې پرون شوې موټر بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی. د ناټو غړی هیواد ترکی وایي د دوی پالیسي دا ده چې کله هم د شام لزمکه پر دوی برید وشي نو دوی به ځواب ورکوي. په استنبول کې یو اجتماع ته په خپل وینا کې د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان ویلي چې شام دی هغوی نه ازموي.
هیڅوک دې باید د ترکی حساسیت او د فیصلې کولو قوت ونه ازمایي. هیڅوک به دا پوښتنه نه کوي چې که چیرې جنگ ونښتو نو څه به کیږي. تاسو ځان دې ته تیار ساتئ او دا خبرې هم په ذهن کې لرئ هر هغه څه به کوو چې په کار وي.
د ترکی لخوا د دغه ورته سخت موقف ناټو هم ملاتړ کړی خو امریکا خبرداری ورکړی چې د شام او ترکی ترمنځ ممکنه جګړه نور هیوادونو ته هم خوریدای شي. ترکی او په دغه سیمه کې نور سنی مسلک هیوادونه سعودي عرب او قطر ټول په شام کې د حکومت مخالف یاغیانو ملاتړ کوونکي دي. دغه یاغیان غواړي چې د بشار الاسد حکومت له منځه یوسي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
پپاو کم یولس بجو
د ځوانانو غږ
پپاو کم دو بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسا دو بجو
حجرا
پاتیش منټه کم سلورو بجو
تاترا
پاتیش منټه کم پنځه بجو
نیشنل انٹرسٹ مجلہ کی لیکوال حسین ندیم د اسلام ضد جڑ شوی فلم په اړه یو مقاله لیکلی او وایي چې د دې فلم پر ضد په پاکستان کې مظاهرې پاکستانیانو نه بلکې اسلامي سخت دریځو کړې وي. د دې مقاله تفصیل د یوې لنډې دمې رست اورو. نیشنل انٹرسٹ مجلہ کے لیکوال حسین ندیم د اسلام ضد فلم تا اشارہ کول سره لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا دغه ویډیویي فلم د غندنې کول سره د دې فلم اهمیت زیات کړی دی. لیکوال کې د دې فلم د غندنې کول سره احتجاج کوونکو معافي او نه منله خو داسې فکر یې ولرو چې امریکا د دې فلم ذمہواری واخسته. حسین ندیم لیکي د دغه فلم په ضد 80% مظاهرچیان زده کوونکي وو چې پکې د سنو عمرونه تر شپږ کالو پورې وو چې دې ته اشاره کوي ولې دوی پر دې احتجاج کې برخه واخسته. لیکوال وای دا ځکه چې زیاتره د مدرسو زده کوونکي وو او خپلو کاریانو احتجاج لپاره راوستي وو. دغه سی بیا پر دې احتجاج کې 60% د مذهبي ګوندونو غړي او علما وو چې نظریاتي فکرونو لوجې موجود وو. مقاله لیکي دا ویل به زیاته بهتره وي چې دا احتجاج د پاکستان د اسلامي سخت دریځو لخوا شوی، نه چې د پاکستانیانو لخوا. د پاکستان تاجران، کاروباریان او کارکوونکي طبقه چرته هم د دې احتجاج برخه نشي جوړېدی او نه د دې ملاتړ کولی شي، ځکه چې هر یو پاکستانی په دې خبر دی چې د احتجاجونو له وجې اقتصادي نقصان کیږي. لیکوال لیکي د سلویختو زیاتو احتجاج کوونکو سره پر دغه موقع خبرې کړې وي چې پکې زیاترو ته خو د احتجاج د وجې معلومات هم نه وو. په دغه احتجاج کوونکو کې د یو تن وینا وه چې هغه پر دې کې برخه صرف له دې له کبل اغستی چې د امریکا حکومت د اسلام خلاف دی او دوی له پاکستانه لرې کول غواړي. لیکوال د یو بل احتجاج کوونکي چې د یوې مدرسې استاد دی په حواله لیکي چې هغه پر دې احتجاج کې صرف له دې وجې شامل شوی چې عیسایانو او یهودیانو د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی. لیکوال لیکي دغه استاد ته د فلم په اړه پوره معلومات هم نه وو. مقاله لیکونکي لیکي هغه خلک چې د دې فلم نه پوره خبر دي هغه ادعا کوي چې امریکا داسې فلمونه د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د سپکاوي او د مسلمانانو د خفقلو لپاره جوړوي. لیکوال لیکي چې کله یې د خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو کله امریکا تورنوي نو اشاره مو چاته وي، نو وی ویل چې یو مذهبي سکالر ویلي چې صرف دا د امریکا حکومت هر څه کنټرول کولی شي او هغه د دې ویډیو ذمہ‌وار دي. مقاله لیکي که څه هم زیاتره د ناپوهۍ له وجې خلک په سړکونو راوځي، خدای تر ټولو لویه وجه نه ده. لیکوال دریځ وړاندې کوي چې دغه احتجاج ترشا اصل مقصد د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم مینه نه، بلکې دا و چې امریکا د پاکستان پر ضد سخت اقدامات وکړي او دا غیلا عمله د دوړو هوادونو اړیکې نورم خراب شي.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یواته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیخ.
د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال په بیړني حالاتو کې د ملک لوی هسپتال ګڼل کیږي. تر دې دمه د دې هسپتال د انتظامی د وینا تر مخه په زرګاو د ترهګری یا بمی چاودنه ښکار شو او لستا طبي امداد په دې روغتون کې ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل ورو د پېښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
لیډی ریډینګ یا ال ار ایچ د صوبې هغه لوی هسپتال دی چې کله هم په خیبر پښتونخوا صوبه یا د سره تړلې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې بمی چودنه یا ترهګرۍ بیلابیل پیښې وشي، ژوبل تنان طبي امداد لپاره دې هسپتال ته وړي. د لیډی ریډینګ هسپتال چیف ایگزیکټو یا مشر ډاکټر پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید مشال لیډو ته وویل چې دا هسپتال نه یوازې د صوبې بلکې په بیړني حالاتو کې خدمت ورکوونکي د ملک لوی هسپتال دی. دوی زیاتوي
خاص کر د اکسیډنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارټمنٹ څخه کم دی. دا خو په خیال کې چې دنیا کې چرته دومره لوی ډپارټمنټ پنې وي او د رستو یو سو کالو کې چې کم بدقسمتۍ سره مونږ په صوبې کې کم د ایمرجنسیز د بوم بلاست د کیسې روانې دي، نو د سره خو مونږ هسپتال باندې بوج ډېر زیات شوی دی. خو وخت سره سره مونږ پروو کړی هم دی خپل سروسز، مونږ خپل سټاف هم زیات کړی دی. مونږ ته حکومت طرف نه ډېر لوی امداد دی. هر یو مریض راشي هغه هر څه فری ملاویږي.
ډاکټر ارشد جاوید دا هم ویل چې کله هم دوی ته په داسې بیړني حالاتو کې د دارو د کټونو یا د عملي کمی مخه ته نه دی راغلی او حکومت دوی سره هر قسمه ملاتړ کوي.
نو یو هم سره ماشاءالله د پیسو کمی نه وي، بل موږ سره التا تقریبا سلويخت میډیکل افسران د ډاکټران کار کوي او داسې ایڈمنسټریټرز دی، ډایرکټر دی، فارماسیست دی. نو چې کله هم خدا نه خواسته داسې سانحه وشي نو موږ هسپتال یو کلچر جوړ شوی دی چې بیا څوک دا نه ګوري چې ما ډیوټي شته او کنه شته. نو هغه ټول سټاف کاغذ پوي کا رزوي کا نیمش پوي چې داسې مدد وشي، هر سړی راشي او هر سړی امداد کوي.
دا ورګ د تر هغه پی خورستو ال ار ایچ هسپتال کې د پولیسو غټه نفری هم موجود وي او دغه هسپتال خپل ډي اس پي سکیورټي وي. د ال ار ایچ هسپتال د پولیسو مشر زرمان شاه مشال لیډو ته وایي چې په ایمرجنسي حالاتو کې دوی نه یوازې په هسپتال کې د بد پیښې مخنیوي کوي بلکې د ناروغو شمیره هم راټولوي.
پولیس دې لپاره سپیشل ارینجمنټ کړی چې یو پلاتون هغه واسي هغه چې کوم دې دنه
ٹراما روم او گیٹونا او ټول زکه چې هغه پسی پر خپلوان را خلاصي هغه کنټرول کول او پای کې دشګردي و نشي گیس اپیرا پدې منډو ترو کې پدې رش کې دشګردي جوشي نو هغه به میډیکل لیگل انجری شډ و ته مونږ یو چاګه تیارو چیرې دا پلانې ول دی پلانې د پلانی کلی دومره ایج دې دې پدې دې زخمی دې پخپا لاس سر هوش کې دې یا بے هوش دې هغه باقاعده ولګو
دی وای چې پولیس تغه کارون علاوه ہسپتال تا راتلون کې لړپوړو چارواکو د سکیورټي هم خیال ساتي
مونږ سره بالکل اٹسٹ شمیروي چې خپل افسرانو ته مرګو زیادتر انټیریئر پر مونږ خلکو ته پوس کوي نو زمونږ شمیر چې کم نه آغا قابل قبولي دې کې د پولیس کردار څخه ضروري چې د خلک دومره د بازار مس کې د ہسپتال دومره رشي چې مونږ بارم کنټرول کو مونږ ته ترټونو ملاويږي نو سٹاپ مونږ کور کو برنا څنګه چې بیا دې کې غټه مسه منشران راځي وزیر اعلی صاحب راځي آی جی صاحب راځي
بلخوانوشی نویتا خبر اسپتال لخوا سرنگ صحیح معلومات حاصلے گی نودا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان حیات محمد مشال لیڈو توائی
طریقہ کار کو اسپتال کی زمین دار مریض کی جلٹی تراشی ایمرجنسی کے خونوں کی جلٹے کے ساتھ ہو چکل اگر یا نارمل تراشی کنڈیشن تراشی مختلف وارڈ منگا وہ پس منگا ڈیٹیل لسٹ جوڑو آئے کہ مکمل دا وارڈ اور دا بیڈ نمبر کمپلیٹ پکی پروتی ہوں سارا مجھے مونږه کم سړی راځي هغه هغه چې کم مریض کم واټ کې وي هغه ته مکمل هغه ته هغه د رسۍ حاصل کی هغه دا سره پوسی کړه کسان مونږ د ریسیو کی مونږ خپل ډیټیل لیست جوړ کو هغه نه پس چې میډیا ولا سون مونږ سره ریلیټډ وي مونږ راځي نو هغه لپاره کده مونږ پلیس مونږ سره تیار بوت وي
یادونه ول دا چې دا ال ار ایچ د سرکاري شمیره تر مخه صرف د روان کال په اولنی شپږ میاشتو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې ډیر شپږ می چودنه شوی چې پکې پسلګو خلک مړه او ژوبل شوی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او اوس به د خیبر ایجنسی په اړه یو رپورټ وورو د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي د شناختی کارډونو د جوړولو په وخت له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي دی وایي چې د نادرا په مرکزونو کې په صحیح توګه د دوی کار نه کیږي او په میاشتو میاشتو د دې کارډونو نه راځي او باید حکومت د شناختی کارډونو په ترلاسه کولو کې د دوی مرستې وکړي په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې وورو
د خیبر قبایلی سیمې خلک شکایت کوي چې د نادرا یا شناختی کارت جوړولو په مرکزونو کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي او اوږده موده تیرېدو باوجود هم د دوی کارډونه نه راځي دوی وایي چې د خیبر سیمې په زرګونه سړی او ښځې لا هم د شناختی کارت د حاصلولو نه بې برخې دي د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې بازار زخخیلونه لنډې کوتل نادرا تا راغله یو تن ګلشیر پردای د خپل شناختی کارت د ستونزې په حق له مشال ریډیو ته وای
ماده نه هم میاشتو شناختی کارت مې ورکړا یا جوړې دوه پر ټیم پکې ختم اوس یی چې یاره دغه هفته لاره شه هغه هفته لاره شه بس د نه هم میاشتو نه ملاویږي نو په هاور کې نه پریدي پولیس هم نه پریدي دا سه د شتګر دی او دا سه یو کارت نشته سره زر 1500 روپیا را ناغه واخلی چې ګیرم کی نو بس ډیر پازا بیسو کنه نو دلته والا چې بس دغه مساله ونه بس په یو طریقې نه پوي ګوډه چې سم تنظیم جوړ شي
او د خیبر سیمې یو مشر فاتح خیل وای چې خځه هم د شناختی کارت جوړولو په وخت دی یو شمیر مشکلات نتیریږي
خود تا دم نہ تکلیف ہے لکھا بک غرون کے دو گڈی کے بیارے میں غریب خالق ری جمرا مزل ری وہ اس ساری دری دری سواری پہ کھولی کریا لگی جی دل تا بیاروشی دل ماخون دی دل تا بیانوستی وی نہ نہ بیا چوک گور نہ کی سپیسیٹ بندے نوستی وہ خزر نا وی لوڑی وی لوڑی وی دری دری گنتی تیرے تو کور تو چدا تا دو دری کمپیوٹر بولا گی جی
او دیا دی سیمی او بلتن طارق شنواری د دغستون زی په حق لا وای
بیا نه راغله تقریبا دو کال دغه پارموش ٹوکن نمبر 10 ته چزی او دا غر لمبر لکی او دا غر نور کی دا دغه سا غر او دا دغه راو خو بس کار سم نکا خلکو لز جونش نکړو او خپکړي بیندازي دا ټول ورګه او خیبر او دا ټول خلک خپکړي بس مهرباني او کج دا سم کا او صحیح یې کا بس
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو د شناختی کارت د ستونزې په حق لمو چکله د نادرا پیښور هډ کوارټر کې سپروایزر نومان خالد سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې اوس زمونږ په کمپیوټرایزډ سیستم کې لږ بدلون راغلی دی او چې په کومو فارمونو کې څه تکنیکی ستونزې وي نو یوازې هغه لږ وخت لپاره ایساره وو
دا شینا مکه به کمپیوټر نه سره او تا غمن کیور لیکدل دا غا اوس اتوماتیکلی کمپیوټر وسار شي سیکنډ دا ریس جوست کوالټی کنټرول کیږي کوالټی باندې چیک لګیدل دلته چې لک تصویر هم مسله راشي یا سیګنیچر کې څه مسله راشي یا ته ډیټا میټه کې هغه لک بیا لیټ شي هغه کوالټی هم پاس کیږي بیا مخکې زی نور څه مسله نه وي ان شاء الله دا کور وي
دوی زیاتکړه چې د باډي خلکو د پاره هم اوس په شاکه سیمه کې مرکز خلاصو خو بیا هم کده چا څه شکایت وي نو موږ سره درج کولای شي موږ به ضرور پلټنې کوو چې ستونزه هواره شي
او اوس به د باجوړ ایجنسی په اړه یو رپورټ وورو. تحصیل مامن د باجوړ ایجنسی غریزه او د پاکستان او د افغانستان د پولې په غاړه پرته سیمه ته د دغې ځای د ځوانانو وینا ده چې نه خو هغې ته وړاندې د حکومت لخوا د لوبو په لړ کې څه سهولتونه ورکړل شوي وو نو ورته اوس ورکړل کیږي. بلخوا د سپورټس مینیجر باجوړ فضل اکبر خلجي وایي چې دا سیمه په خرابو حالاتو کې هم ډیره خرابه شوې وه او هغې هم د فنډونو د میلا بجی مجبور دی چې ول سره مرستې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
تحصیل مامون د باجوړ ایجنسی غریزه او د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره لګیدل سیمه ده چیرته چې د ځای ځوانانو په وینا د لوبو میدانونه هغوی په خپله په شاړو کې جوړ کړي ولې د حکومت څخه یې توقع کوله چې هغوی ته به د کرکټ والیبال او د فوټبال د لوبو اوزارونه ورکړي. صدیق الله د کرکټ لوبې لوبغاړی دی او هغه وویل د هغوی د ټولو لوبو لوبغاړي ډیر تکړه دي او ښې ښې لوبې هم کوي. کمر سر برخ لوزو وسیدون کې دی وی ویل وړاندې لوبې ډېرې ښې وې ولې د حالاتو له وجې لوبې هم ډېرې کمې شوې.
هغه وخت کې به تماشایان هم خډیر وو د زمونږ په ګراوند باندې به بهار چمپیون ټرافي کېدله. 2002 کې 98 کې بیا حالات خراب شو نو د حالت د خرابېدو د وجې نه دغه وروسته مونږ ټورنمنټ نه دی کړی. چھوټه موټه ټورنمنټونه کېږي ټیپ بال والا هارډ بال والا ټورنمنټ نه دی شوی.
هم د کرکټ د لوبې یو بل لوبغاړی عبدالرحمن وای هغه د آر سی سی لرخ لوزو کرکټ ټیم غړی دی او په بیلابیلو وختونو کې ګټې هم کړی دی.
نو مشکل خو په اولنۍ دا ده کنه چې د ښار کوم ټیمونه دي کنه هغه ټول ته د سرکار له طرفې ارش انتقال کیږي. هغه ته د وردیان نواله د ټینګ څه سہولتي هغه ټول ورکلې دي بیټونه فیلډونه د کرکټ لري د والیبال لري د فوټبال سامان یې هغه ورکلې دي. مونږ نن ته هغه پورې دا شاینه د خبرې نه ملاو شي بل خبره ده چې ګرونونو ملګر مسله ای.
ریاض خان د والیبال او د فوټبال د لوبو لوبغاړی دی خو وای زیاتره توجه هغه والیبال ته ورکوي. هغه وویل هغوی به وړاندې ښې ښې لوبې کولې ولې حالاتو د خرابېدو د وجې لوبې هم ډېرې کمې شوې. هغه د والیبال د ټیم لړخه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نورو لوبغاړو سره لوبه کوونکو د څو ځوانانو نومونه هم وښایل. د دغه ځوانانو غوښتنه وه چې باید هغوی سره دې د لوبو د اوزارونو په لړ کې مرسته وشي نو دا غوښتنه مو د فاټا سیکرټریټ لړخه ټاکلې شوي سپورټس مینیجر فضل اکبر خلجي ته وړاندې کړله.
دغه علاقې ډېر غریب علاقه هم ده او مخکې نه حالات هم داسې پوره ټیک نه وو. زمونږ تلوسه دا کوشش دی چې د باجوړ ګوټ ګوټ ته مونږ مطلب چرته چې ګیم کېږي هغوی ته د سامان سهولت ورکړو. چونکې زمونږ هم بعضې وخت ډانس کیمرا شي یا مطلب دا دی نو زه اوس هم زه لګیم کوم ارګنایزیشن چې دی هغوی سره زه په دغه کې زمونږ د ممبر قومي اسمبلی اخونزاده چټان روز زمونږ سره دا وعده کړې ده چې دې کال کې دننه د ډېرو ټیمونو ته د لوبو سامانونه ورکړم چې په هغه کې به مختلف والیبال فوټبال دا ټولي.
د فضل اکبر خلجي په وینا لنډو ورځو کې په فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه هم ده او هڅه به کوي چې د دې ځوانانو غوښتنې هغه ځای کې هم وړاندې کړي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شئ.
د کتابونو لستلو عادت کې د کمی مختلف وجوهات دي چې لوجه لستونکو نشي کولای چې کتاب ولولي. په دې کې یو وجه د ګرانی هم ده او بل د انټرنیټ زیات استعمال دی. د پېښور پوهنتون وایس چانسلر وای چې د سکولونو په کچ دی د کتاب لستلو په اړه د استادانو مرستې ترلاسه کړي. د دې رپورت نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
خیرانو ویلی دی چې ښه کتاب یو ښه ملګری دی، خو ولې اوس د انسان او کتاب ترمنځ د ملګرتیا دا رشته پاتې نشوه؟ پوهان وایي چې که یو خوا انټرنیټ د کور دننه خلکو ته اسانتیاوې ورکړي، نو بل خوا د ګرانۍ له کبله خلکو ته کتاب اخیستل هم ګران شول. د پېښور پوهنتون زده کوونکی اجلال وایي په موجوده دور کې نشي کولی چې د ګرانې بیې کتاب واخلي.
یو خو دا نه چې کتابونه دومره ایکسپنسیو دي چې یو عام سړی د وس نه بار شوی دی. ابھی اگر زیادہ ایکسپینسو ابھی تم تو جی سدا نہ میم چیئر مطلب ابھی تم ایکسپینسو نہ پورے کتاب آگا پھر اچھی کم قیمت ہونا سب آگے نا داغے نا نس نہ داغے نا جو پچاس گنا چھ واشے میں دینا کبھی لگے کتاب پر سو روپے ملاوے تو اس کو کتاب تھا اس میں ملائے گی
بلخوا ثواب سیمی سره تعلق لرون کې محمد اعظم چې کتابونه لستل یې عادت وو وایي چې د پېښور نه د معیاري کتابونو دکانونه ختم شول، نو اوس د هغه لپاره ګرانه ده چې یو ښه کتاب د عام دکان نه ترلاسه کړي.
زمره لپاره سعید بک بینک یو داسې ځای و چې لکه زه بال تلنم نو ما ته پکې خپل یو روحاني سکون ملاوېده. زه به ډېر خوشحاله شوم درې څلور کتابو مې واغستل، ویکلي او ما ځان له یو کتاب اخیستی ده. د هغه چې سعید بک بینک تللی دی وروسته پورې ما ځان له بک وانه اخیستی ده. تېرو شپږو میاشتو کې ما نه کتاب کتلی نه مې اخیستی ده. د هغې خپلې ذخیرې نه او د خپل علم نه محرومه شوم.
پېښور کې د شاهین بک سټور مالک ریاض خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور معاشي حالت ورځ تر ورځې خرابېږي چې له امله یې د هغه روزګار هم متاثر شوی دی.
دا حالات او دوه جنم د سدي چې د انسنټنيټي دا چې خلک هم ډېر زیات فرستریټډ دي، ډیسټرب دي، پیګین نه او چې کوم ډېر زیات ایجوکیټډ خلک وو د زمونږ د سیمې نه اوم وتل ځان اسټابلیش کول لپاره د زمونږ سیمې نه تلین دي او چې کوم زمونږ دلته نور میډل طبقه پاتې شو د هغوی پرچیزنګ پاور هم ډېر کم دی او بل دا انټرنیټ هم راغو او هغې وجه نه هم لږ چې دی بوکس اسپیشلی لږ نقصان رسېدلی دی. نو زمونږ د میاشتې حساب چې درته وښیم نو پوه شئ چې 70% د سټیشنری سیل دی او 30% د بک سیل دی.
د کتاب لوستلو په عادت کې د کمی په اړه د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر کبلا ایاز وینا ده چې د انټرنیټ اهمیت په خپل ځای دی، خو د کتاب لوستل ځوانانو لپاره ډېر ضروري ده.
نن سبا د کتابونو د وینا عادت ډېر کم شوی دی او د دې اصلي وجه دا ده چې کومه د جدید ټکنالوژي راغله لکه نیٹ باندې دستیاب شول. نو د دې غدا دي چې دا خو یو تحریک دی سکولونو په لیول پکار دی چې موږ د استادانو داسې تربیت وکړو چې استادان د زمونږ بچی چې کوم دي دا د ریډینګ طرف ته یعنې کتابونو وینا طرف ته مایل وساتي. نو چې ابتدایي طور د چا دا عادت جوړ شي نو هغه عادت د تر اخره پورې برقرار وي. نو دا بنیادی کار دا دی چې موږ د سکول د بنیاد نه دا یو تحریک جاری وساتو.
نوموړي زیاته کړه چې خلکو کپړې او پیزار ګران اخیستی شي خو چې د کتاب اخیستو خبره راشي نو ترینه ډډه کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونه خیری شبور تارا رسیدلیو د بریوال کاکرنه بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان د کوټې پر زرغون روډ په تر سرسوي چلتنه کې له ټپیسو شپاړستانو څخه یو ماشوم ژوند له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان په هلمند ولایت کې یو 14 نلر تلر د دې هواد د استخباراتو دوه افسران وژل دي. د پاکستان د سند صوبایي حکومت په خیرپور کې د پیپلز ګوند پر غونډه تر پرونی هغه بری دروست نن ماتم اعلان کړی دي چې او تنه پکې وو وژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند پر لاسلیک کولو لومړني بحثونه پیل کړي.
د بریوال کاکړن لند خبرونه تاسو ریدل او ریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د مخامې د شپږ بجو نه وروسته د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زه انیس اجمل له ټولو همکارانو په ګډون تاسو نه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامه. Liberty.